دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دی په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپ امیر ساحل درته خره غلاس وایم په خبرونه کې د ځینو رپورټونو تر څنګ ستاسو د سیمې خبرونه له تاسو اورو سندرې هم در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کورما کې لوالو څخه د یوې امریکایي ښځې او د هغې د کورنۍ پر خلاصولو د پاکستان مننه کړې. د ورکو بلوڅانو د سازمان یوه مشر ماما قدیر د لادرکه کسانو په اړه د اسنادو نه لرلو تور رد کړی دی او امریکایي ولسمشر نن د ایران په اړه خپله نوې تګلاره اعلانوي. بشپړ خبرونه. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کورما کې د یوې امریکایي ښځې او د هغې د کورنۍ له وسلوالو څخه د خلاصولو لپاره د پاکستان مننه کړې. پاکستانی پوځ پرون وویل چې امریکایي ښځه کیتلین کولمن، د هغې کاناډایي میړه جاشوا بویل او درې ماشومان یې له افغان طالبانو خلاص کړي دي. ولسمشر ټرمپ بیګا په خپل ویډیوي پیغام کې ویل پاکستان د دې کسانو په خوشي کولو کې ډېر کار کړی دی. I want to thank the Pakistani government. هغوی د کورنۍ د خلاصولو په برخه کې ډیر کار وکړ او زه باور لرم چې هغوی بیا د امریکا درناوی پیل کړ. دا ډیره مهمه ده. زما په اند یو شمیر هیوادونو د امریکا درناوی پیل کړی دی. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر په خپل بیان کې ویلي چې د امریکایي کاناډایي کورنۍ یې تر هغې وروسته له وسلوالو خلاصه کړه چې په افغانستان کې امریکایي پوځ ورته استخباراتي معلومات ورکړل چې هغوی کور می تاړول شوي. د کولمن او بویل درې بچي د وسلوالو په بند کې پیدا شوي دي. دوی په 2012 زیږیز کال کې د افغانستان په چکر تللي ول چې وسلوالو وتښتول. د ورکو کړل شویو بلوڅانو لپاره د کارکونکو تنظیم یو مشر د شواهدو نه لرلو حکومتي داوه رد کړي. دا خبره د وایس فار میسنګ بلوڅ پرسنز یو مشر ماما قدیر پرون تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړه چې په پاکستان کې د ورکو شویو کسانو د پلټنیز کمیشن مشر او پخوانی قاضي جاوید اقبال د چهارشنبه پر مازیګر د سینټ یوې کمیټې ته په وینا کې ویل ماما قدیر د ورکو بلوڅانو په اړه د خپلو دعوو د ثبوت او اسنادو په ورکولو کې پاتې راغلی. خو قدیر وویل دی جسټیس جاوید اقبال د هر ورک بلوڅ کور بیولو ته تیار دی. پخوانی قاضی جاوید اقبال د سینټ غونډې ته ویل د ورکو کړل شویو کسانو په اړه خپلې پلټنې مکملې کړې دي او راتلونکي میاشت به د کمیشن رپورټ خپور کړي. په سوابۍ کې وسلوالو یو خبریال وژلی دی. د سوابۍ د پولیسو دوو چارواکو نن سهار مشال راډیو ته ویل هارون خان تیر ماخوستن د وسلوالو په برید کې ووژل شو. د سوابۍ یو پولیس افسر منصف خان وایي د هارون خان ورور منظور پر خپلې میرمنې پر خپل میرني ورور او د دوه وریرونو د مرګ داوه کړي. د زیاته کړه چې د ورونو د ځمکې لانجه وه. هلته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر سلاودین مسید د هارون خان د وژنې د پلټنو امر کړی. د خبریالانو اتحادیې نن په پېښور کې د هغه د وژنې پر ضد د احتجاج اعلان کړی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د کونړ چارواکي وایي په څوکۍ ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو په دوو بریدونو کې شل وسلوال وژل شوي دي. امنیه قومندان جمعګل همت بیګا مشال راډیو ته ویل په تیر مازیګر شویو بریدونو کې د داعش وسلوالې ډلې یو مرکز په نښه شوی. خو د سیمې اوسیدونکو او په ولسي جرګه کې د کونړ استازي مولوي شاهزاده شاهد ویلي چې وژل شوي ټول ولسي وګړي ول. دوی وای په دې حملو کې د یو ماشوم په ګډون 15 کسان وژل شوي. خو امنیه قومندان د دوی داوی ردوي او وای شواهد او اسناد لري چې دا د داعش وسلوال ول. وسلوال او په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو د دې حملو په اړه لاسن دی ویلي. د هلمند چارواکي وایي د ولایت په نام نسیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. د والی دفتر تیر ماښام په یو بیان کې ویل دا عملیات به د نادیالي او مارجې ولسوالیو تر بشپړې تصویف پورې روان وي او همداراز په ځینو نورو سیمو کې هم ترسره کیږي. په بیان کې دعوه شوې چې په هوایی بمبارۍ کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمیر یې نه دی ورکړی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خوست امنیتي چارواکي وایي سرتیرو تنخواه کمیدو موضوع حل شوی او ژر به ورته د پخوا په څیر پیسې ورکړل شي. د خوست امنیه قومندان فیض الله غیرت تیره ورځ د پولیسو له روزنیز مرکزه د نویو سرتیرو د فارغېدو غونډې ته په وینا کې ویل ولسمشر د سرتیرو د تنخواګانو موضوع جدي اخیستې ده.
زبد ویم چاین تر ولسمشر پورې دغه موضوع رسیدلې ده. زه ان شاء الله اطمینان ورکوم چې په ډیر کم وخت کې به کوم ماش کم شوی دی. د دې یو څه اندازه نور هم زیات شوی دی چې په حدود تقریبا 2500 روپۍ آینده میاشت کې به دوی ته حواله شي.
له یوې مودې راهیسې د خوست پولیسو شکایت کاوه چې حکومت تنخواګانې کمې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن ماښام د ایران په اړه د امریکا پالیسي اعلانوي چې پکې به دا هم ووایي چې آیا د تهران او د امریکا په ګډون د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په 2015 زیږیز کال کې لاسلیک شوې اټومي موافقه تصدیقوي او که نه. اټومي موافقه چې د ایران، امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ شوې وه د تهران پر اټومي پروګرام محدودیتونه لګوي چې په بدل کې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه نرم شول. امریکایي چارواکي وایي ټرمپ به په خپله وینا کې پر ایران سخت انتقاد وکړي او و به وایي چې هغه موافقه د امریکا له ملي امنیتي ګټو سره سمون نه خوري. هغوی وویلی دی چې ټرمپ به پر ایران د اټومي بندیزونو د بیا لګولو غږ ونه کړي، خو پر کانګرس په ټینګار وکړي چې پر تهران د سختو شرطونو یو قانون منظور کړي چې که هغه پوره کړي نو د بندیزونو له نرمۍ څخه ګټې اخیستو ته به دوام ورکړي. ټرمپ او د هغه د حکومت چارواکو په بیا بیا ویلي چې کیدای شي ایران د اټومي موافقې د شرایطو پابندي کوي، خو په عمل کې دې ته وفادار نه دی ځکه چې د بیلستیک توغندیو او داسې راکټونو ازموینې کړي دي چې اټومي وسلې وړلی شي او د منځني ختیځ د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست، موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. امریکایي ولسمشر له وسلوالو څخه د امریکایي خځې او د هغې د کورنۍ پر خلاصولو د پاکستان مننه کړې. د ورکو کړیو بلوڅانو د سازمان یو مشر دا داوه رد کړې چې ګوندې د هغوی د ورکولو ثبوتونه نه لري. په سوابه کې یو خبریال وژل شوی دی. آیا د پاکستان پارلمان به د ټول هیواد لپاره د یو احتساب قانون منظور کړی شي او که څنګه؟ ورسره به تاسو د خپلو سیمو مهم او تازه خبرونه راکړئ. موږ به سندرې در خبرې کړو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوې برمته شوې امریکایي میرمنې او د هغې د میړه او ماشومانو د خوشي کولو لپاره د پاکستان مننه کړې ده. د پاکستان پوځ پرون اعلان وکړ چې امریکایي کیتلین کولمن د هغې کاناډایي میړه او درې ماشومان یې په کورمه کې د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې خلاص کړي دي. احمد تکل تفصیل راکوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وسلوالو طالبانو لخوا د برمته شوې امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشې کولو په خاطر د پاکستان له حکومت څخه مننه وکړه او ویل داسې ښکاري چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم د افراطي وسلوالو پر ضد د نورو اقداماتو لپاره چمتو شوی دی. یوې وسلوالې ډلې چې ګمان کیږي د حقاني شبکې غړي به وو په 2012 کال کې کیتلین کولمن او د هغې خاوند جوشوا بایلی په افغانستان کې برمته کړل. د پاکستان پوځ ورمه ورځ د متحدو ایالاتو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په کورمه ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې کیتلین، جوشوا او د هغو ماشومان چې درې واړه د طالبانو په اثرت کې زیږیدلی دي وژغورل. پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې پاکستانی پوځیانو د امریکا لخوا د ورکړل شویو استخباراتي معلوماتو په مرسته په کورمه ایجنسۍ کې د دې برمته شوې کورنۍ غړي وژغورل. د پاوز په بیان کې د خوشې شویو کسانو نمونه نه واخیستل شوي، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له سپینې ماڼۍ څخه په یو خپره شوي پیغام کې د برمته شویو کسانو نمونه یاد کړل. په داسې حال کې چې د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته ترینګلی شوي، ښاغلی ټرمپ وویل داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې پاکستان اوس د امریکا غوښتنو ته درناوی کوي.
I want to thank the Pakistani government.
د پاکستان له حکومت څخه مننه وکړم. غواړم له پاکستان څخه مننه وکړم. دوی په دې برخه کې ډیر زیار وګاله او باور لرم چې دوی یو ځل بیا متحد ایالاتو ته درناوی کوي. دا ډیره مهمه ده. زه فکر کوم چې اوس مهال ډیر هیوادونه یو ځل بیا موږ ته درناوی پیلوي. موږ هیله من یو چې دا ډول همکاري او ګډ کار به د نورو برمته کسانو د خوشي کولو او د تروریستانو پر ضد په راتلونکو عملیاتو کې له موږ سره مرسته وکړي. د پاکستان پوځ وایي چې د امریکا استخباراتي ادارو د دې کورنۍ پته په افغانستان کې لګولې وه او کله چې یارغمل نیونکو ورم ورځ هغو کرمې ایجنسۍ ته واړول سرتیرو عملیات وکړل. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې عملیاتو بریا پر خپل وخت د استخباراتي معلوماتو د شریکولو اهمیت او له ګډ دښمن سره په مبارزه کې د ګډې همکارۍ اړتیا په ډاګه کوي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د ورکو کړل شوی بلوچستان لپاره د کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز یو مشر ما مقدیر د ورکو کسانو د پلټنیس کمیشن د مشر سرګندونه رد کړی دی. د دې کمیشن مشر او پخوانی قاضي جاوید اقبال د چهارشنبه پر مازیګر د سېنات یو کمیټې ته وویل چې د ورکو بلوچستانو په اړه ما مقدیر د خپلو داوو ثبوت نه دی ورکړی. خو قدیر تیر ورځ مشال راډیو ته ویل جاوید اقبال لسره ورسره لیدل نه دي. اقبال سېنات ته وویل چې د ورکو کسانو په اړه خپل پلټنیس رپورت به راتلونکي کی میاشت خبر کړی. در فتنجم رپورٹ
د پاکستان لا درکشوی کسانو د تحقیقاتی کمیشن او د کامه احتساب ادارې مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ویلی دی چې د لا درک کسانو په اړه رپورت به د نومبر په میاشت کې وړاندې کوي. د چهارشنبه پر ورځ د سېنات د بشري حقوقو قائم کمیټه غونډه ته جسټس ریټایر جاوید اقبال د کمیشن انکوائری رپورت په اړه ویل چې 2019 نه تر اوسه پورې د 3300 یو کم دیش کسانو نمونه د لا درک کسانو په فهرست کې موجود دي. جسټس جاوید اقبال وایي چې د بلوچستان لا درک کړی شو کسانو د ماما قدیر بلوچ معلومات ناسم دي. خو لډیو سر په خبرو کې ماما قدیر ویل چې په بلوچستان کې 15000 کسان به درک دي. د کومو چې هغه ټول تفصیل لري
مجھے جسٹس جاوید اقبال صاحب سے دا ہم ہم تا کل راغل یا ما غوشتے یا بلزائے ما غوشتے زنا راتلم یا تا تا لسٹ می ور کڑے یا کم از کم میڈیا کو تاثر ہو تا اشکارہ کا کم میڈیا مختر راغلے دی ما سے لسٹو نے غوشتے دی چیلنج ور کہوں جسٹس جاوید اقبال صاحب تا ما سر راس ہے یو یو کورانی تا تا یو رمی ذمہ داری زی سا سکورٹیم زی آخوم یو یو کور تا اڑوم دا خلق ست په خپل غ فاميلي ز پښتانه وګړي دا به درک دي یا به درک نه دي یا دا خلق شهید کړي دي کې نه دي کړي دي.
د سېنات د بشري حقوقو قائم کمیټه مشر نسرین جلیل په دې اړه مشال لريو ته ویل دی غواړي د خلکو په اړه ورسره معلومات شریک کړل شي چې په زور به درک کړل شي دي او ځموارو غسانو ته سزاګانې ورکړي شي.
یي سټټیسټکس هم دی ځان کې مقدمات عدالت
مونږ دا غوښتنه کړې ده چې مونږ ته د شمیره راکړي چې د دې کیسونو مقدمه تر عدالتونو تللې دي او کنه. بلدا چې کمیشن لا پکار د چې ذمہ واره وټاکی مثلا دا چې کم تن سګ بوزي او هغه بیا واپس راشي نو هغه بیا معلومه کړی چې دا چا بوتلی وو. دا د هم امر وکړي چې په هر کیس کې مقدمه درج کیږي ځکه چې مونږ اوس د ترکی او استاد سره کورنۍ به درک کېدو کیس کې وکتل چې اف آی آر نو درج شوی. دا رنګ د خلکو سره د مرسته وکړي شي او د ټولو مهمه خبره چې داسې یو قانون دی جوړ کړی شي چې په زوره به درک کول پکې جرم وګڼل شي نو داسې بیا د چا همت نه وي چې څوک وچته وي یا به درک کړي.
دا لا درک کړل شو کسانو په اړه د تحقیقاتو په غرض په 2019 کې یو کمیشن جوړ کړل شوی وو چې چیف جسټس جاوید اقبال په مشرۍ پلټنې مکمل کړې دي. رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د سوابی پولیس وایي وسلوالو بیګا یو خبريال هارون خان وژل دی. د سوابی یو پولیس افسر منصف خان نن سهار مشال راډیو ته ویل د هارون خان ورور پر خپلې مېرنی ورور د مرګ داوا کړی ده. د پښتونخوا د پولیسو مشر د سوابی پولیسو ته د خبريال د وژنې او رڼو پلټنو امر کړی دی. ځلاند یوسفزی تفصیل راکوي.
د سوابیا تانی اسی چو منصف خان مشال ریڈیو تو ویل چې ځای خبریال هارون خان تیر ماس خوتن اتنیمی بجے په سوابیا خاص کې د خپل کور مخته د وسلوالو په ډزو ووجل شو. اسی چو وای چې د هارون خان رور منظور په خپل بل میرنی رور او دو ورونو د قتل داوا کړی ده. آئی جی پی صلاح الدین محسود د خبریال د وجنی نوٹس اخیستے دے او د ثوابے ڈی پی او تے د سمدستی او پاکو پلٹنو حکم جاری کرے دے. د آئی جی پی پہ ہدایاتو ڈی پی او د ہارون خان د وجنی د کیس د پلٹنو لپارا دو ٹیمونا تشکیل کری دی. د ثوابے ڈی پی او صہیب اشرف مشال ریڈیو تو ویل
ان کا تنازع چل رہا تھا پہلے بھائی سے زمین پہ, یہ ایک وجہ ہے.
ورنو سرے دمزے کے پسر لانجر اوان اوا دا یو لامل دے خوزو دا هارون خان دا قتل نور ممکن لاملونه هم گورم تر سوچ ککڑ کسان گرفتار شوی نوی. د خبریالانو د نړیوال فیډریشن تر مخه په 2018 کال کې لدې پیښې وړاندې پاکستان کې نور درې خبریالان وجلی شوی دي. زلان یوسف زئی, مشال ریډیو, پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې یو پارلماني کمیټي له شاوخوا یو کال راهیسې د داسې یو قانون پر مسودې کار کوي چې ورسره به د هر چا احتساب ممکن شي, خو په قومي اسمبلی او سینټ کې پراخ استازیتوب لرونکو دوو ګوندونو یې له ملاتړ لاس اخیستی دی. پوښتنه دا ده چې دا ګوندونه ولې په شا شوي, حکومتي چارواکي څه دریځ لري او د سیاسي او قانوني چارو پوهان یې په اړه څه وایي؟ مورېوال کاکړی ځواب راکوي.
تحریک انصاف او متحده قومی مومنت د چهارشنبې په ورځ د احتساب لپاره د دې ممکنه قانون لملاتړه پر شا شوی دی. د متحده قومی مومنت مخکشانو د قومي احتساب په اړه د جوړې شوې پارلماني کمیټې غونډې ته وویل چې دوی دا قانوني مسوده نه مني, خو د تحریک انصاف مشرانو بیا وویل چې دوی به د یاد قانون لپاره خپله بڼه وړاندې کوي. د قانون وفاقي وزیر زاهد احمد ویل د دې مسودې په اړه دولس غونډې شوې دي او په غونډو کې د شریکو ټولو ګوندونو غړو هیڅ اندېښنې نه درلودې. زاهد احمد ویل دوی دې ته حیران دي چې تحریک انصاف او متحده قومي مومنت ولې پر شا شوې دي او څه اندېښنې لري. که چیرې دا قانوني مسوده جوړه شوې او منظوره شوې وای نو به د احتساب قومي ادارې د سیاستوالو په څیر د ججانو او پوځي جنرالانو د احتساب کولو واکم ترلاسه کړی وای. د سیاسي چارو کارپو ضیاءالدین وای دا په پاکستان کې یو ډیر ضروري قانون دی, خو ګوندونه نه پرې سلا کېږي.
سیاستوال یو پلو سر ټکوي چې د دوی احتساب کیږي او د نورو نه کیږي, او بل پلو د همدې مسلې د هواري لپاره پر قانون سازي نه سره سلا کیږي. پیپلز ګوان او تحریک انصاف نه غواړي چې مسلم لیگ نون ډله د خپلې حکومتي دورې په پای کې د داسې یو مهم قانون سیاسي ګټه پورته کړي, او مسلم لیگ نون ډله بیا هڅه کوي چې ټولې داسې لاسته راوړنې په خپله کاته کې واچوي. که د سیاسي ګوندونو دا فکر او طریقه کار وو نو د داسې یو قانون جوړول به ډیر ګران کار وي.
د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي محمد انور وای د په فکر په پاکستان کې لا حالات د زیتنې د رسیدلې چې د سیاستوالو غوندې دي د پوځي جنرالانو او عدالتي ججانو احتساب وسی.
دا دی وخت سره خو دې ملک ممکن دی نه دا چې فوجیان چې دي د عقیده بل چا ماتات نه دي. فوجیان چې دي عقیده وایي چې موږ احتساب موږ په خپل کوو, دغه سي ججان دا وایي چې موږ خپل احتساب موږ کوو, او دغه وجه ده چې کله پاکستان جوړ شوی دی نو څه پورې ده یو ځای نه بغیر هغه شوکت نه ججانو کې څوک هم څه پورې سزا نه شو, که د های کورټ وي که د سپریم کورټ وي, نه هغه امین هم دی او صادق هم دی. او دغه چې فوج کې کوم خلک دي نه هغې نه هم د عدالتونو کې دومره طاقت نشته چې هغه درته پوه شوکي.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې د ملک ټاکل شوی وزیر اعظم نواز شریف د سپریم کورټ لخوا د درغلیو په تور کې نه اهله ګرځول شوی وو, بلکې اوس یې پر ضد د احتساب په قومي اداره کې مقدمې هم روانې دي. نواز شریف او د هغه کورنۍ د درغلیو تور ردوي او دا هر څه د ځان پر ضد د هغو خلکو یو سازش ګڼي کوم چې د دوی په وینا په ملکي جمهوریت ودې ته نه پرېږدي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د کونړ چارواکی وایي په څوکۍ ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په دوو بریدونو کې 40 وسلوال وژل شوی دي. امنیه قومندان جمعګل همت بیګا مشال راډیو ته ویل په دې بریدونو کې د داعش وسلوالې ډلې یو مرکز په نښه شوی. خو د سیمې اوسیدونکو په ولسي جرګه کې د کونړ استازي مولوي شاهزاده شاهد وویل چې وژل شوي ټول ولسي وګړي ول. وسلوالو او په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو د دې حمله په اړه لاسنه دی ویلي. روح الله انوري معلومات راکوي.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت ول د پنځشنبه ورځې مازیګر مهال د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکو د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د بدګوړ په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو یو مرکز په نخه کړي او په کې شل تنه وژل دي.
دایسه تورستان غوستل چې د دې قدرګا د تلکه د مزار درې ته خپل تخریبي فعالیتونه وغځي چې دلته دین یو ډېر قوي جلسه درلوده شورا درلوده او په دې شورا باندې ماسک قوي برتر سره سوري چې د لیندا په مشرۍ لاندې د دایسه تورستان یو قومندان شل نفر وسره نور ټول مسره افراد باغوی کې سکلا او خیفه سلام هم د دې و ډاکټر تقریبا سره ده
خو د سیمه وسیدونکو بیا وای چې ټول وجل شوی ملکی کسان دي. د بدګوړ یو وسیدونکو د ولسوالۍ شورا غړي مولوی احمد ویل په سیمه کې بي پيلوټ الوتکو دوه بریدونه کړي چې په کې د یو ماشوم په ګډون 15 ولسی وګړي وجلی او یو ټپي شوی دی.
یو ماشوم چې توخې د زنانه د کور نه وځي او تختی په داله کې پات شو او هغه نو د کړې و سره سنگیر راته زنګ وو چې هغه ماشوم په کې بيخي سوی دی. زخمی په کې یو د تی لاس ته زخمی ده. شهیدانو چې دغه ماشوم ورسره شي نو دا ځل دي او دغه ماشوم نه علاوه څورل زانه پکې نه.
په ولسی جرګه کې د کونړ استازي او د څوکۍ ولسوالۍ وسیدونکو مولوی شاهزاده شاهد هم ویل چې په هوایي بریدونو کې وژل شوی ټول عام خلک دي.
څورل کسان تشخیص شوی دی او ډیر درنه پیښه د شکل چاوانی دلته څوک مخکې دا جرګه و کوم واده ملته باندې کې ده کنه او داخل جديد مسجد کور او دا تورخان او دار او رزل ته ولسوالۍ کې میو سنگرتوب کې میو د دې درې مسائلو کې حکومت سره تګړه تګم کوي.
خو قومندان وای چې وجل شوی کسان ټول داعش پوری تړاو لري او غونډي هم د دې د پاره کړي وچی سو د کونړ جلال آباد لوی لار کې د خندونو پیدا کولو د پاره کومه پریکړه وکړي.
کامل د دقت خلیل خبر ده یو نفر د ملکی هم په دې کې نه دی وجل شوی ټول مساله کسان دي مزددي ټول هغه مساند افراد پلاس لرو.
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفو ډلو د یادو بریدونو پاره څه نه دی ویلي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
او د خبرونو او د شننو سلسله په دې خبرونه کې همدومره وه. اوس وخت شوه دی چې تاسو را سره رابطه وکړئ. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکل دی د خپل سیمو تازه او مهم غټ خبرونه چې دی هغه را سره شریک کړئ. په ټلیفون هم را سره شریکولی شئ، په سکایپ یې هم را سره شریکولی شئ. د ټلیفون او د سکایپ شمیرې په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15 00 22 11 40 215 00 22 11 40 315 00 22 11 سلیریشت سلور سو و پینزه
او که غواره ده خپل کور لی تلیفونه پا وریاتو گا تلیفونو کره نشمیری لسان سر ولی که
سفر اتا سفر سفر دو دو سفر دری دری
او که انترنت لره نو کولیشه منگ سر ده سکایپ للاری هم اڑی کچینگ کره
پتای ده مشال راڈیو
فیسبوک ته زور شم نو دلته نگار الماس لیکلی دی چې زه شمالي وزیرستان اوسیدونکی یم اوس مهال په بکاخیلو کې یم وای په وزیرستان کې د پاکستان امنیتي ځواکونو یو ځل بیا د وزیرستان پر خلکو باندې وزیرستان خلکو سره زیاتې کړې دی قیامت جوړ کړې دی لکه تاسو ته به هم معلومه وي چې تیرې څو ورځې په دوسلی کې د ماین په چاودنه کې یو سرتیری مړ شوی او یو څو ژوبل شوي ول له هغې ورځې راهیسې پر ازمک دوسلی اسدخیلو ګړیوم او خواش خاوشه سیمه کې ګرزبندیز لګول شوی دی او دا دې ټولې سیمې خلک یې یوې لګړې خوړ کې ورېسار کړي دي چې ورباندې مختلف قسمه تشدد کیږي دې خلکو له تیرو پنځو شپږو ورځو راهیسې هیڅ خوراک څښاک نه دی کړی اوس دلته پوښتنه دا ده چې د وزیرستان خلک خو غیر مسلح دي نو چې په فوج چرته هم برید وشي بیا د فوج بېګناه خلک رانیسي او مختلف قسمه تشدد ورباندې کوي ولې چرته دي د انساني حقونو علمبردار چې زموږ د بېوسۍ او بې کسه خلکو لپاره غږ پورته کړي نگار الماس دا هم لیکي چې دلته حالات ډیر زیات خراب دي د دې خلکو دا د نگار الماس صاحب دغه خبر را سره چې شریک کړ موږ په دوسلی کې په ګړیوم کې هلته خبریال هم نه لرو البته په زموږ د شمالي وزیرستان لپاره خبریال چې دی هغه به دا معلومات وکړي چې هلته واقعي دغه پیښه شوې ده که نه ده شوې آیا واقعی هلته په خلکو باندې تشدد شوی دی که نه دی شوی له دواړو خواوو سره به خبرې وکړي ځکه چې له دې خو موږ خبر یو چې هلته په مختلفو سیمو کې ګرزبندیز تر له هغې ورځې راهیسې لګول شوی دی چې د ځمک لاندې بم چاودنه وشوه او پکې یو سرتیری ووژل شو خو دا تر اوسه پورې موږ ته نه ده معلومه چې آیا واقعی انتظامی یا امنیتي سرتیرو هلته خلق د اف سی آر له قانون سره سم نیولی دي پلټنې ته نکي کني کوي د دې معلومات به زموږ خبريال وکي او هغه به موږ له تاسو سره شریک کړو د همایون صاحب زی په غږ غزل
ندزان شو مجانا سنگستڑیوں استومان شو مجانا نزاخ پلو ندزان شو مجانا نزاخ پلو ندزان شو مجانا ارمان پورا شی اس پہ جان باندھ تاوان شما جانا نا نستاخ پلو ندزان شما جانا نا نستا خپل ند ځان شو مجانا نا اسیر شما سنگ زلف چزپ کی اسیر شما زولنو ند قربان شما جانانا نستا خپلو ند زان شما جانانا نستا خپلو ند زان شما جانانا سینمیلی کیوکڑے اوخ کے راغل سینمیلی کیوکڑے چواران پخپل گریوان شما جانانا نستا خپل ندزان شما جانانا نستا خپل
مشال راډیو ته غوږیاست او زه چې په دغه ورشو فیسبوک ته نو دلته حمیدالله فوجی لیکلی دی چې خبریالان تاسو یو خبرونه لموږه غواړي تنخواه د څه دپاره اخلي تنخواه خو د دې دپاره اخلو چې له تاسو خبرونه واخلو سیدا فوجی صاحب زمنګ په هر سیمه کې په هر کلی کې خبريالان نشته موږ کوشش کوو چې د هر سیمه د هر کلی باندې خبرونه راوخلو لتاسي څخه تازه او هغه خبرونه چې ډیر مهم او لوی خبرونه یې به د غیله پر خپل خبريالانو ته هم وایو چې هغه په سیمه کې معلومات راغونډ کړي او د غې خبر په اړه باندې نور جزئیات یا تفصيلات پیدا کړي د غې کرواله معلوم کړي نو دا دیتا سیټیزن جرنالیزم وای یعنی ولسی وګړي هم موږ په دې خبريالۍ کې لزان سره شریکو چې دورویا خبري او قسم مکالمه یا ډایالوګ غونډه رواني چې تاسو خبرونه راغونډوي معلومات راغونډوي خپل کلی سیمه او داغه لوی پرمختګونه څاري او موږ هم در سره شریکو نو دې سره د زنو خبرونو کرواله یا تفصیلات په ډیره ښه طریقه باندې معلومی کی یو کس را سره د ستړي مشه
السلام علیکم په میرسیر صاحب تاسو ته او جنتن ته او د مشال ټول ټیم ته سلام کوم مخیب او رغزی در سره د خسته کوټه
په خیر راغلی څه خبر مو راوړل لکوټه
ا مننه په میرسیر صاحب زو یو خبر شریکم لکه د رغزی ایجنسی په باره کې د مونږ علاقې ډیره وخت نه بند دی او په میرسیر صاحب ډیر کپی واخو شو لاس کړه د پسته پر کی کنه او نن سبا لکه دلته مونږ لمړی وشي نو بیا مو د ډایرکټ کلی ته نشو وړه نو ته بیا مو وړو بیا مو بیگانه په تحصیلدار نه دغه راخلو لکه د دستخط پر خلو او څو کسان چې کسان نو ورکو نو ور مونږ دته نه پریګدی نو بیګا دلته مخپل مړو نو بیا بیګا د واجی نن مو یوړو خپل کلی ته نو تحصیلدار مونږ د اجازه نه راکول دی علاقې والا نو بیا مونږ کوم کسان نو تغه ورسختولو نو هغه کسان نمونه او امره غ مخ خپل لکه ته یوړ کنه نمونه دا چارواکو نه وختنه د حکومت نه سم مونږ د خپل لکه ته خپل واپس کی زر نظر نو مونږ دلته مړه وشي نو مونږ مړه خپل لکه ته نه شوړ نو مونږ کډوالیو مونږ د زر نظر د خپل لکه ته واپس کی نو دا بډره غاټه مهرباني وي
سم د مننه د ستونزې له شریکولو خوشاله وسی البته دا خبر نو د ګلپانی په غږ درته سندر نشو
غلام گلاب کا او پر خشرا او وے گا راشما غلام گلاب کا ناچے با جڑل ملنگا ماچے با کھندل ملنگا پی خف دیوران کسو بیاو کیو زل ملنگا پی خف دیوران کسو بیاو کیو زل
مشال راډیو ته غوږی استاو د سلام پښتونخوا په دې برخه کې درته اوس د روغتیا په اړه د یوې نوې څېړنې معلومات ترته درکوم. دا څېړنه په لینسټ په نوم باندې ژورنال کې چاپ شوې ده او په دې کې دا راغلی دي چې په تیرو څلورو لسیزو کې د په ماشومانو کې د چاغوالي ناروغي چې ده هغه لس چنده زیاته شوې ده. مطلب دا شو د دې خبرې چې یو سلو څلرش میلیونه هلکان او نجونې په ټول نړۍ کې ډیر زیات چاغ دي، تر دې حده پورې چاغ دي چې یو بیس ورته ویل کیږي، یعنی ناروغۍ باندې اوښتې دي. دا څېړنه چې ده دا لکه څنګه چې ما درته ویل په لینسټ ژورنال کې چاپه شوې ده او په دې کې د نړۍ د ټولو هیوادونو کې د چاغوالي تکتنه شوې ده، یعنی یو هیواد هم ترنه پاتې نه دی. د مثال په توګه په برتانیا کې په هرو لسو ماشومانو کې چې عمرونه یې له پنځو کلونو نیولې تر نولس کلنۍ پورې دوی کې په هرو لسو کې یو چې دی هغه له حده زیات چاغ دی، غټ دی. وس ساينس پوهان دا وایي چې دا ماشومان چې بې وخته او په تر ځوانۍ ته پر رسیدو باندې چاغ شوي دي، نو په دوی کې د زړه د سختو یا جدي مشکلاتو پیدا کېدو، همداراز د ذیابتیس یا د شکر ناروغۍ پیدا کېدو، د فالج د حملې او د ځینو سرطانونو لکه د مقد سرطان یا د سینې سرطان د پیدا کېدو خطر څو چنده پکې زیات شي. لینسټ میګزین دا څېړنه د اکتوبر پر یولسمه نیټه خپره کړې ده. د اکتوبر یولسمه نیټه چې دغه د چاغوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده او د دې ورځې د لمانځلو موخه دا ده چې د چاغوالي په باره کې دغه پیدا شي، آگاهی پیدا کړل شي او د دې مخنیوی وشي. د چاغوالي نړیوال فدراسیون وایي چې که دغه طریقه دا د ماشومانو کې د چاغوالي دا سلسله هم داسې روانه وي، نو تر 2015 زیږیز کال پورې به د نړۍ ټول هیوادونه له 960 میلیارد یا عرب پاونډو څخه، یعنی تقریبا یو ټریلیون ډالرو پورې پیسې په دې باندې ولګي چې هغه ماشومان چې چاغ دي او د چاغوالي له وجې بیمار شوي دي د هغوی علاجونه ور باندې وکړي، یعنی یو ټریلیون په دې باندې خرڅیږي. د پروفیسر ماجید عزتی په نوم باندې څېړونکی چې دی د په مشرۍ دا څېړنه شوې ده او دی په امپیریل کالج لندن کې استاد دی، دا ویل دي چې یو لامل په ماشومانو کې د چاغوالي د زیاتېدو دا دی چې په ارزانه بیا باندې خواړه د دوی د ماشومانو لپاره پیدا کیږي او هغه داسې خواړه چې هغه د ماشومان غټي، لکه د مثال په توګه دغه سیمیان دي، هغه پاپړ دي، داسې شیان دي، دا ترخه او غوړ یا چپسونه دي یا برګرونه دي، مکډونالډ او داسې شیان دي، دې ته ماشومان زی، یا په دې بهر کې دا پکوړې سموسې داسې شیان خوري، د دې د وجې نه دا ماشومان چې دي دا لزوانۍ ته تر رسیدو مخکې یا چاغ شي یا په تنکی زلمیتوب کې تنکی ځوانۍ کې چاغ شي چې ډیر زیات تاوانونه لري. که تاسو غواړئ چې دا څېړنه په بشپړه توګه ولولې نو په لینسټ میګزین ته تللې شي، او دا مې یاد ولري چې لینسټ میګزین اپلیکیشن چې دی دا تاسو په خپل سمارټ فون کې موبایل فون کې هم انسټالولی شي. د واحد قاسمی په غږ سندره. مشال رادیو ته وګیاست او اوس پس درته فیسبوک ته چورشم او دلته مختلفو کسانو پیغامونه را لېګلې دي. کائنات خان له پیښور لیکي چې په پیښور ښار کې دا مهال هم د ډینګي ناروغي او په دې ناروغي د اخته کېدو سلسله روانه ده. وی رپورټونه وایي چې په تیرو 30 ساعتونو کې 1300 کسانو د ډینګي وایرس معاینه کړی ده چې پکې 199 نوي ناروغان دي، یعنی په دوی کې د وایرس تصدیق شوی دی. په دا مهال وی 440 ناروغان د پېښور په بیلابیلو دولتي روغتونونو کې بستر دي، چې پکې په 410 کې د ډینګي یو خاص ډول وایرس وی لیدل شوی دی. د صحت مامورین وایي چې د ډینګي ماشې په تولید او حملو کې هغه وخت کمی ممکن دی چې موسم یخ شي او د تودوخې کچا تر 100 درجو ټیټه شي. بالکل دا صحیح خبره ده. ښه، یعقوب ترین لیکي چې پرون په دوکۍ کې د کوئلې یا د سکرو په درنګ کې د ګیس چاودنې له وجې یو د ګیس لګوجی یو کس مړ شو او یو زخمی حالت کې راوستي دی. وی په خدا پیښه شوې ده په دوکۍ کې. محمد ابراهیم شینوار لیکي چې تیر شپه د ننګرهار ولایت د شینوارو په ګولاهی سیمه کې د ناټو په هوایی بمبارۍ کې 9 وسلوال وژل شوي دي. سمدا حکیم الله شاهین لیکي چې په مسقط کې دی وی دلته روان ولسمشر اشرف غنی څخه هیله لرو چې د افغان وګړو لپاره په سفارتخانه پرانیزي، ځکه چې دا یو ډیر لوی مشکل دی او افغانان دلته له ستونزو سره مخامخ دي. سمه ده. ستوری دستگیر لیکي، ستوری د سنگر په نوم باندې یو کس لیکي چې زموږ په سیمه کندهار کې د حکومت لخوا ظلم کیږي، وایي بازارونه تش پاتې دي. صحیح. ښه. د زاهد الله سمسور لیکي چې د هند کرکټ ملي لوبډلې کپتان ویرات کوهلی د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو استعداد ستاینه کړې ده. د ویلي دي چې افغان لوبغاړو ته په یو ځانګړی پیغام ورته نشر کړی دی او سپارښتنه ورته کړې ده چې په ځان باور ولري او خپل هدف ته د رسیدو هلې ځلې د دغه رواني وساتي. سمه ده. د کابل جان په غږ سندره واوري.
دبئی کی سخت گرمی دا ببو جار ببو ولے دخلی اڑ کی مزدوری پکی کبھی نہ ببو کش کے مر گئے نا وے چخدے پزل کی زور ور کرے بنا بابو کش کے مر گئے نہ وے زچ پچا باندی مینیم بابو جار بابو ولے آغا پبل کلی کش پی سبا کبینا بابو کش کے مر گئے نہ وے خندش نشو ور خطا شو بابو جار بابو ولے زما دزر پسری وکڑل گوزرنا بابو کش کے مر گئے نہ وے مرگے نہ وے بورگ زو میں سلا وایا بابو جار بابو ولے.
خا اوریدونکو وز درته د اوزون د لیر یا د دې د ته چې جوړه ده له فضا پورته په سټراتوسفیر کې دا غي پاره درته معلومات درکو. یو څېړنه وایي چې دا د پنړۍ کې چې ځنې شان جوړیږي کیمیاوي مرکبات جوړیږي دا هم استعمال د هغې د زیات استعمال لوجې دا سخکاری چې د اوزون دغه ته چې دا په دې کې یو سوری شوی دی او د دې سوری د بندېدو سلسله چې لتیرو کلونو راهیسې روانه وه هغه کېدای شي دیرش کاله نور وخت واخلي. اول خو دا اوزون چې دی او تری ورته وایي په کیمیاوي ژبه کې دا یو ته جوړه کړې ده د فضا بره په آسمان کې د ځمکې نه پورته د د اټموسفیر د اکسیجن او کاربن ډای اکسایډ دغه ګازونه وغیرہ چې دي د دې نه پاس سطح چې ده په دې کې د اوزون یو ته ده او د دې اوزون کار دا دی چې دا لمر څخه الټرا وایلټ بالا بنفشی وړانګې چې دي هغه نه پرېږدي چې هغه ځمکې ته راشي. که چېرته دا وړانګې راشي ځمکې ته راورسیږي د انسانانو او ځناورو او د څارویو په بدنونو باندې لګیږي نو څارویو خو چون څرمن لري هغه څاروي چې یا ځناور چې غټه څرمن نه لري په هغوی باندې هم تاثیر کوي او انسانانو ته ډېر زیات تاوان دا رسي چې په انسانانو کې د پوستکي سرطان پیدا کوي. ورسره ورسره دغه الټرا وایلټ شواګانې د نورو موجوداتو لپاره هم خطر پیښی. په اوزون کې دا دغه چې دا د سوری د اوزون په دې ته کې یعنی دا یو قسم یو شیلډ دی یو سپر دی چې ژوند په ځمکه باندې ساتي. که په دې کې سوری وشي یا دا نری شي دا د ته نو د دې ډېر زیات تاوانونه دي. اوس پخوا ساینسپوهانو دا فکر کاوه چې د کلورو فلورو کاربنونو او د هایډرو کلورو فلورو کاربنونو چې دي د دوی له وجې دا تاوان پیخیږي. خو اوس ساینسپوهان هغې وخت کې دې ساینسپوهانو دا نه ویل چې ګونې ډای کلورو میتین په نوم کیمیاوي مواد چې دي یا ډای کلورو ایتین په نوم کیمیاوي مواد چې دي دا به هم دا مسله پیښی. دوی دا فکر کاوه چې دغه کیمیاوي مواد چې دي دا ژر آسمان ته نشي ختلی هغې سطحې ته نشي رسیدلی. خو اوس وروستۍ څېړنه ښیي چې ډای کلورو میتین او ډای کلورو ایتین دا په زراعت په کروندګرۍ کې په ډیر زیات کارول کیږي. دا یو قسم پلاستیک غوندې دی هغه پی وی سی پایپونه چې تاسو لیدلی دي تاسو به پیژنئ هغه پی وی سی پایپونه چې دي هغه له همدې شیانو جوړیږي او دا وی تر ټولو زیات په چین کې جوړیږي. نو د چین په ختیځ کې چې دا شیان جوړیږي د دغه کیمیاوي موادو د ډای کلورو میتین او ډای کلورو ایتین دا دغه چې دي مواد دا په هوا کې شامل شي او بیا تر هغه وروسته سمندر ته ځي بهر ته ځي او له هغه وروسته اوزون ته ځي چې په اوزون کې د سوری کولو یا د اوزون د ته د نری کولو کار کوي. ورسره دا ډای کلورو میتین او ایتین چې دي دا د رنگونو د لری کولو لپاره هم کاریږي. نو هغه رنگونه چې د ګاډی نه لری کیږي په هغه کې دا کیمیاوي مواد کارول کیږي. نو اوس د ساینس پوهانو ویلي دي چې که دغه سلسله ونه درېده د پی وی سي پایپونو د جوړولو یا د دې پلاستیکي بیګونو خلطو د جوړولو نو خطر شته دی چې د اوزون دا د بیا رغونې سلسله چې ده دا دیرش کاله نور وخت هم واخلي چې په دې دیرشو کلو کې به دا ډېر زیات سرطان او داسې پیښې رامنځته کړي. څو کاله مخکې چې د اوزون دغه سوری د استرالیا خواته وو نو هغه وخت کې په استرالیا کې د کینسر یا د سرطان د پوستکي د سرطان شر لوړه شوې وه. خو تاسو ته معلومه ده چې دا د اوزون ته چې ده دا خوځیږي ګرده چاپیره چورلیږي تاویږي نو دا سوری هرې خواته تللی شي نو دا ټول نړۍ ته خطر پیښولی شي. د کرن خان په غږ د خوشحال بابا له دې کلام سره به سلام پښتونخوا پای ته ورسیږي. په بله ګړۍ کې به بیا درسره پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا در جہان پا مخ بنا وی حسیتا غند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا
زلفی مارا شاہ سوارا خوش رفتارا گلزارا زلفی مارا شاہ سوارا خوش رفتارا بدنو شام فروشا کسب پوشا موک مرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بنا وی ہسیتا غند دل برا اشو سازا لبت بازا دل نوازا سر فرازا اشو سازا لبت بازا خود پسندا سر بلندا شکر خندا لب شکرا بری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا دا جہان پا مخ بنا سیتا بند دل برا بے باکا تشت پاکا ترب ناکا گریوان چاکا تل بے باکا تشت پاکا خود رایا خود نمایا خود ستایا خوش ہنرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بنا ہسیتا غند دل برا